چیز هستیم خوشبین هستیم که بهتر خواهد شد و چیز آمادن پارلمان رو به انتها شدن است که
السلام علیکم ستریم شیزه صفی الله ستان اگزایم تاسو ازادی رادیو اوری وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په دغه خبری پروګرام کې اوری چې د سمنګان ولایت نوی والی عبد اللطیف ابراهیمی نن خپل دنده پیل کړه. په تیرو 48 ساعتونو کې لک تر لګه سل کسان په سوریه کې وژل شوې دي. دا مهمه موضوعګانی دي خو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه به لمړی نوری اسنوري ووروي.
پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبد اللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. په لسګونو زره افغان کوچیان د پاکستان لخوا د پولې د بندېدو له امله په خوست ولایت کې له لوږې سره مخامخ دي. پولیسو وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په اخو ډب کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوي او 300 تنه نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي چې د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبد اللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشر د فیصلې له مخې له دندې لرې شوی و له دغې پرېکړې سره مخالفت کړی و. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویانې منیره یوسف زاده ازادي راډیو ته وویل چې د نوي والی د معرفي کولو په مراسمو کې هغه هم حضور درلود.
پس از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی
نن لغرمی مخیر سمنگان نوی والی عبدالطیف ابراهیمی دی سیمه ایز ارگانو دی اداره دی پالیسی دی مرستیال و دی پخوانی والی خاغلی خدام په حضور که رسمن خلکو او سیمه ایز و مسئولینو تا معرفی شو و هیچ استون زرمانسته نشوه. یوسف زاده در غرازو ویل چه نور نوی تاکل شوی والیان به هم دیده اونی تر پای پا کار پایل وکلی. خو حقیقی دی آتا محمد نور پاله چه هم دی بلخ ولایت لمقام دلری کیدو پا برخه که دی ولسمشری لفیصلی سر مخالفت کرده دی ازادی دادو دیده پختنه پا زواب که چه دی بلخ لپاره به هم نوی تاکل شوی والی پا کار پایل وکلی و ویل چه پر دی مسئله خبری روانی دی او دیر جرب دغستونزه هاوارشه. افغان چارواکي د افغانستان په لویدیځ او ختیځ کې د وسلوالو په حملو کې د نهو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهری وویل چې تېره شپه د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ او د فرا ښار ته نژدې پر دو امنیتي پوستو وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې 8 پولیس ووژل شول. بله پیښه په پروان ولایت کې شوې ده. د پروان د والي ویان قیس قادري ویلي چې یو پولیس افسر د دو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د هغه په وینا دواړه برید کوونکي وژل شوي او د پیښې په تړاو 15 مشکو کسان نیول شوي دي. په جلال آباد کې په یوه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه چې هغه بمي حمله وبلله نن غرمه مهال د سپین غر پخوانۍ سینما شاته د یوه هوټل په دوهم پوړ کې شوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل. په لسګونو زره افغان کوچیان د پاکستان لخوا د پولې د بندېدو له امله په خوست ولایت کې له لوږې سره مخامخ دي. دا خبره د قحطۍ په وړاندې د مبارزې په نوم د یوې فرانسوي مرستندویه ټولنې مشرې کینګا کومروفسکا رویترز خبري اژانس ته کړې او ویلي دي چې د یوې وروستۍ څېړنې له مخې چې یوې جرمنۍ خیریه مؤسسې ترسره کړې شاوخوا 200 زره افغان کوچیان په خوست ولایت کې په سخت ژمي کې بند پاتې دي ځکه پاکستان ورته اجازه نه ورکوي چې له خپلو رمو سره له پولې واوړي او خپلو ژمنیو څړځایونو ته ولاړ شي. کومروفسکا وویل چې له دوو مرستندویو ټولنو څخه د دغو کوچیانو لپاره چې په دوو اونیو کې خوراکي مواد پای ته رسېږي د مرستې غوښتنه کړې وه خو هغوی رد کړې او که ورسره مرستې ونه شي ښایي د افغانستان کوچیان چې له پیړیو راهیسې په دې هیواد کې په ځانګړې بڼه ژوند کړی د ورکېدو له خطر سره مخامخ شي. د هغې په وینا دغو کوچیانو د دې لپاره چې خپل ژوند وژغوري په وروستیو کې په ارزانه د خپلو پسونو او وضو پلورلو ته مخه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د بالرانو لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا دا خبر نن خپور کړی او راشد خان ته یې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي چې دی په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی دی چې د بالنګ په برخه کې لومړی مقام ته رسیږي. راشد خان په 28 سیالیو کې د 6 ویکټو په ترلاسه کولو او د 2.8 پاینټونو په لرلو د یو ورځنیو سیالیو لومړی مقام ته رسېدلی دی. هغه په یوازې په وروستیو 15 لوبو کې چې افغانستان له زیمبابوې سره وکړې 14 ویکټې اخیستې دي. د کرکټ نړیوال شورا همداراز ویلي چې هندي لوبغاړی جسپریت بومرا هم د اوس لپاره له راشد خان سره په ګډه د 2.8 امتیازونو په لرلو په لومړي مقام کې پاتې شوی دی. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د غنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. د غنابادي صوفيانو د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې خپل یو شمېر توقيف شو ملګرو په اعتراض کې راغون شوی وو. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرو کې چې دولتي تلویزیون هم خبره کړې لیدل کېږي چې یو بس د پولیسو پر یوې ډلې ورزي مخ کې په دې پیخه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د سویډن د پلازمین سټاکهولم د خونړۍ حملې تورن نن په محاکمه کې حاضر شو او ویل چې دغه حمله یې د دې لپاره کړې وه چې سویډن دې ته اړ کړي چې د اسلامي دولت څخه دریز ډلې په وړاندې له جګړې لاس واخلي. ازبکستاني 19 کلن رحمت عقلوف چې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد شوې وه د تیر کال د اپریل په 10 د سټاکهولم له مرکزي برخې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې د یوې لارې په ذریعه 15 تنه وژلي او 10 تنه ټپیان کړي وو. نوموړی چې په ترهګرۍ تورن دی څارنوالانو ورته د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه تورن کړل چې په بالکان کې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ کړکېچ ته لمن وهي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې سربیا ته له سفر مخکې چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې ترسره کړي د سربیا له بېتا خبري آژانس سره نن په مرکه کې کړې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری مننه چې مهم خبرونه ولوستل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه مازیګرنۍ پروګرام کې اوري چې د سمنګان ولایت نوی والی عبداللطیف ابراهیمی له مخالفتونو سره سره نن خپل دنده پیل کړه. پخوانی والی ویلی و چې دای به لدندې نه لري کېږي خو نن یې ومنله او نوی والی دنده پیل کړه. کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
دغه اجراءات مستوی د سمنګان کې دغه اجراءات په نورو ولایتو کېږي. دا فقط قانوني اجراءات دي او د قانون تطبیق او پلي کېدل دا اساسي شرط دی.
د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په عربستان کې د عربستان د سرګری ادارې له چارواکو سره خبرې کړې دي.
د امنیتي او اطلاعاتي همکاریو پر بهتري خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه به د توریزم په وړاندې د مبارزې په موخه ځینې د پام وړ اطلاعات په شریکولو کې بهتري رامنځته کړي.
د سولې شورا نن په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او ولایتي شوراګانو سره د سولې د ملي او مشورتي کانفرنس کوربه ده. نور مهم مسایل هم لرو په بهرنیو خبرونو کې. اموري مسایلو کې اوري چې په سوریه کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د پروګرام دویمه برخه دوه اونیزو خبرونو د نیمې نړۍ او ګوړی اچار پروګرام ته ځانګړی ده. بیا هم خراغلی د سمنګان ولایت نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن خپل دنده پیل کړه. پخوانی والی کریم خدام ویلی و چې ل خپل دندې نه لري کیږي خو اوس یې منلې ده او د نوی والی د معرفي په مراسمو کې هم برخه درلودله. په دې اړه باندې حدیث پردیس یو ریپورت جوړ کړی.
د مخالفتونو جنجالونو او غاخونو سره هم مهاله بل اخره د سمنګان نوې والی د شدید امنیتی تدابیر لاندې خپل کار پیل کړ. د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاندې منیر یوسف زاده د سې شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د عبداللطیف ابراهیمی مراسم له کوم جنجال پرته تر سره شول. د غلی یوسف زاده په خبره د سمنګان خلکو او سیمه ایزو مسولینو په دغه ولایت کې د ولسمشر لوري د ورسته او تخیراتو له راوستلو هرکلای وکړ.
پس از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور
نموری وید سمنگان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن یک شنبه لغرمی و روست ده سیمه ایز ارگانونو ده خپلواکی داری ده پالیسی ده مرسیال او ده سمنگان ده پخوانی والی عبدالکریم خادم په حضور که رسمان خلق و سیمه ایز و مسئولینو تا ور و پیشندل شو. پا دی برخه که هیچ سونز جوره نشو و خلق و سیمه ایز و مسئولینو لده تغییر و تبدیل سخدیر هرکلی هم وکر. ولسمشر محمد اشرف غنی چلور رزیوران عبداللطیف ابراهیمی ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز، نورخان ساقزی د لوګر، محمد اسف ننګ د لغمان او شاهجهان نوری د میدان وردګ ولایت لپاره د نوی والیانو پتوګه وګمارل. په دې ډله کې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام چې د جمعیت ګوند غړی هم دی خبرګونو خو د ویل چې جمهور رئیس د نوموړي د لری کولو صلاحیت نه لري او د پاړه د ترکمنانو شورا او جمعیت ګوند پریکړه کولای شي. خو نوموړی له دغه څرګندونو درې ورځې وروسته حاضر شو چې خپل څوکۍ نوی والی ته پریږدي او د معرفي په غونډه کې هم ګډون وکړي. پښتنه دا ده چې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام ولې له خپل دریځه په شا شو. د جمعیت ګوند د وین مرسیال زبی فطرت له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې سمنګان ولایت ته د نوی والی معرفي کېدل د دوی او حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوې دي. دی وی جمعیت د جنجالونو او کړکیچ د زیاتیدو د مخنیوي لپاره هوکړه وکړه چې د سمنګان نوی والدی معرفي شي. حکومت منلی چې ښاغلی خدام به د سولې د عالي شورا د معاون او ډاکټر ضیاءالدین ضیا چې د جمعیت ګوند غړی دی د سمنګان د والی د معاون او همداراز ترکمن د شریف قوم یو قدر به په کوم اروپایي هیواد کې د سفیر په توګه وګماري. افغان چارواکو تر اوسه د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د تازه معاملې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سیمه ییز ارګانونو خپلواکه اداره ټینګار کوي چې د ونې ترپایه به نور ګمارل شوی والیان هم خپلې چارې پیل کړي. خو د ارګ او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ لانجله هم نه ده هواره شوې او نوموړی په بلخ کې خپل کار ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د ښاغلي نور د برخلیک پاړه د جمعیت اسلامي او ارګ ترمنځ خبرې ناکامه شوې او دغه خبرو څو پړاوونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د سمنګان نوی والی عبدالطیف ابراهیمی نن خپل دنده پیل کړه. په خوانی والی هم د هغه د معرفي په مراسمو کې برخه درلوده، سره له دې چې هغه تر پرونه هم د خپل منفقه فرمان چې ولسمشر ورکړی و نه و منلی. ویلي و چې جمعیت باید د په اړه باندې پرېکړه وکړي نه حکومت. په همدې اړه باندې د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو ډاکټر کبیر رنجبر سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او له هغې د حکومت دغه کار په اړه چې نوی والی معرفي که پوښتنه کړې او د هغه تحلیلي غوښتې.
تصمیم د ولسمشر چې اوس عملي کېږي دا خپل یو قانوني کار دی او خپله دا اداره په چوکاټ د قانون کې ولیږي. دا ډېر ښه کار شوی دی او فکر کوم چې دغسې اقدامات په نورو ولایاتو ته هم وشي. ولې غیر دې هم معاون د والی هم کوم تشویش خپل ښودلی و عدم اطاعت کوم بل ولایات کې ښاروال هم دا کار کړی و. یعنی یو تعداد افرادو دغسې د عدم د اطاعت ښکاره کړی و. د ټولو په مورد کې باید همدغسې برخورد وشي. په هغه حالت کې هغه نظم د ادارې بېرته منځته راځي او زه فکر کوم چې هغه حیثیت د مرکزي دولت ساتل کېږي. او له ټولو مهم دا دی چې قانون تطبیقېږي او قانونمند کېږي. اداره دا ډېره مهمه ده او دا کار باید حتما ادامه پیدا کړي او وشي.
په بلخ کې هم دې ته ورته ستونزه ده. حکومت باید څه وکړي دې لپاره چې د بلخ دغه کوم نوی والی چې د رئیس جمهور لخوا معرفي شوی ده تر څو هلته په رسمي توګه معرفي شي؟
زه فکر کوم چې همدغسې یو اقدام باید وکړي. دا چې بیا خپله والی شي د بلخ سره قناعت لمن شي د دې په قسمت کې بیا افغانستان خلق قضاوت وکړي. مګر قانوني برخورد باید وشي. دا فکر کوم چې خپله دا د مرکزي دولت د اعتبار او حیثیت لپاره ډیره مهمه ده چې د ولسمشر احکام د قانون په چوکاټ کې حتما عملي شي. او که هغه نه عملي کېږي نو دا د دې معنا لري چې مرکزي دولت خورا کمزوری دی او هم هغه انعکاس یې په خلکو کې ډېر منفي دی او هم پروژې د موږ د امنیتي ارګانونو ډېر منفي اغېزه کوي. او په دې باندې زیاتره چې موږ د دولت مخالفین په دې خوشحالیږي او هغوی نور هم روحیه اخلي. له همدې لپاره دی چې باید قانون تطبیق شي. دا خپله دغه اجراءات چې وستوي دي په سمنګان کې دغه اجراءات په نورو ولایاتو کې کېږي. دا فقط قانوني اجراءات دي او د قانون تطبیق او پلي کېدل دا اساسي شرط دی یو دیموکراتیک نظام دی. ولې دیموکراسي او دیموکراتیک نظام هغه اساسي ستنه د قانون حاکم.
د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان او د سیاسي چارو د کارپو ترمنځ مرکه مو واوریدله. د سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپو خغلی ډاکټر کبیر رنجبر ویل چې په سمنګان کې د نوی والی معرفي کېدل او د هغه معرفي مراسم د یوازې د قانون تطبیق دی او په نور ولایتونو کې هم باید دا کار وشي. د سمنګان په خوانی والی د حکومت پریکړه نه منلی او ویلی و چې دای به له ولایت نه ځي، خو پرونی خو نن یې د نوی والی په معرفي مراسمو کې برخه واخیسته.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3015 موږ د اوریدو ادرسونه دي. تاسو کولی شئ هم دراس په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د سرګر ادارې له مسؤلینو سره کتلي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند قادر شاه د سې شمې پورې ازادي رادیو ته ویل دواړه لوریو د اطلاعاتي همکاریو په بهتري، دواړه خیز امنیتي همکاریو، د ترګرې په وړاندې په روان مبارزه او یو لړ نورو مهمه مسایلو هوکړه تر رسیدلې دي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سعودي عربستان ته د خپل سفر په لړ کې د دې هیواد د سارګری ادارې له مسولینو سره هم کتلی او په یو شمیر مهمو سیاسي مسایلو هوکړه ته رسیدلې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وای قادر شاه د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې چې د سې شنبې پورس تر سره شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اطلاعاتي اړیکو د پراختیا، ترهګرۍ سره پرګړې مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې شوې دي.
افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سعودي عربستان د سرګری ادارې له مشرانو او مسولینو سره چارواکو سره وکتل. لدې مسولینو سره په کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او اطلاعاتي همکاریو پر بهتري خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه به د توریزم په وړاندې د مبارزې په موخه ځینې د پام وړ اطلاعات په شریکولو کې بهتري رامنځته کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ سعودي عربستان ته د دې هیواد د شاهزاده په بلنه تللې، تیر ورځ یې ناوخته په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره لیدلې دي. راپورونه وایي چې په دې لیدنه کې د سولې پر لارو چارو، دوه اړخیزو امنیتي همکاریو او په ځانګړي ډول په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د پانګې اچولو د اسانتیاو په اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې شوې دي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلیمان سره هم وګوري. په امنیتی، سیاسي او د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د اسلامي هیوادونو د اجماع په جوړولو کې د سعودي عربستان د مرستې جلبول عربستان ته د خاغلی اتمر د سفر عمده موخه ګڼل کیږي. سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولای شي افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. تر دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو او پر وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام هله خودلې و چې ریاض باید سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر پاکستان د سعودي عربستان اغېز ته په کتو هیله خي چې یاد هیواد به د افغان سولې په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حکمت الله حکمت:
سعودي عربستان به هدا تاثیر گذار هیواد هم پر پاکستان باندې هم د افغانانو سره په مناسبات کول تر ډیر کچ پورې د ښاغلی اتمر او هغه هيئت چې تللی دی په دې پورې اړه لري چې څنګه سعودي لوري ته قناعت ورته ورکوي چې هغوی د افغانستان په قضیه کې په جدي توګه باندې پر پاکستان باندې عملي فشار راولي تر څو پاکستان دې ته اړ باسي چې هغه قوتونه چې دوی په اختیار کې لري یا تاثیر باندې لري هغه د صلح د مذاکرات لپاره د میز شاته راوبولي.
ښاغلی حکمت وايي که سعودي عربستان د امریکا د متحده ایالاتو په سیر پر پاکستان فشارونه راوړي نو دا هیواد به د تروریزم لملاتړه لاس واخلي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بخونکې وي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښتند افغانستان د سولې عالی شوراوی په هیواد کې د رواني جګړې د ختمولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یواله مهم ده. د شورا رئیس کریم خلیلی د سیشمې پرس په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته وویل د سولې روان بهیر د بریالیتوب لپاره ټول افغانان باید په ګډه هڅه وکړي. اخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د کته هم د سولې عالی شورا دغه هڅو هرکلی کوي، خو وایي دا شان هڅې ځکه نتیجه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې عالی شورا د حکومت اړوند یو ارګان بولي. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې ولسی ملاتړ او یووالی مهم بولي. د دغه شورا رئیس کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته ویل چې که ولس سره یو موټی شي نو کولای شي چې هیواد له روان ناورین او ستونزو راوباسي.
یک ضرورت جدی ماست.
سول از موږ یو جدی اړتیا ده او په دې اړه باید ټول هڅه وکړو. قومي سپینګرو د ولایتونو استادو او د جهاد د دورې رهبرانو راځي یو ځل بیا لکه څنګه چې مو هیواد له يرغل نه وښخورو ټول سره یو ځای شو او هیواد له جګړې او روینې تویدنې نه وښخورو.
از آتش نجات بدیم، از خونریزی نجات بدیم.
خغل خلیلی وای تر کومه چې د سولې بهیر ولسی نشي په هیواد کې د سولې هڅې کوم ځای نه نسی. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس ویل چې د دوی په نوښت به د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې په ملي او مشورتي دغه کانفرنس کې چې دوه ورځې به دوام وکړي سولې ته د رسیدلو په سرنګوالي او حل لارو خبرې وشي. کریم خلیلی په وسلوالو مخالفینو هم د سولې غږ وکړو ویل چې جګړه د حل لار نه ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا خلکو او د امریکا سناته د یو لیک پاستولو سره د جګړې د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې. بلخوا د طالبانو د رژیم د مالی پوخانی وزیر متسم غجان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د روان نورین نه د وټو وزنیلار د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خکلو لوریو ترمن سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي تادمی چې یمموت ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به پوره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صاحب د سولې علي شورا هڅو ته ځکه خوشبینه نه ده چې د په باور طالبان دغه شورا حکومتي او دولتي بولي.
د سولې شورا د افغانستان فعلا که هر څومره دوی فعالیت خپل زیات هم کی او نورو خلکو سره وویني رهبرانو سره دوی فکر نه کوم چې د نتیجې ته د طالبانو سره ورسیږي یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو سره که به نتیجې ته ورسیږي. ولې چې دا شورا د غوی د نظر حکومتي او دولتي شورا ده.
خغل صفه وای تر کومه چې د دوړو لوریو ترمنس د خبرو اترو او مذاکرات لپاره یو به پری ادرس رمنست نشي د سولې لپاره رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
است. It's not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده. بشري حقوقو د څارنې ادارې وایي د دمشق په ختیځ کې د غوطه شرقي سیمه کې د بشار اسد د پوځي ځواکونو او د هغوی د متحدانو په بریدونو کې پتیرو څلیرشتو ساعتونو کې لږ تر لږه سلګونه کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. ویل کېږي په وژل شویو کسانو کې شل ماشومان هم شامل دي. په سوریه کې د ملکی تلفاتو د ډیریدو خبر په داسې وخت کې خبر شوی چې څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو یو وار بیا د بشار اسد پر رژیم تور پوری کړ چې د ملکی خلکو په سیمو کې په جګړه کې د کیمیاوي وسلو استعمال ته دوام ورکړی دی. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ټولنې چې مرکز په لندن کې دی پرون وویل چې د دمشق ختیځ لورته په غوطه تل شرقي سیمه کې په بمباریو کې او د توغندیو په حملو کې لښته لږه اتنوي کسان وژل شوي دي. د دغه ادارې په وینا څلور سوه اویا تنه زخمیان شوي دي. د سوریه پوځ په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو دمشق تر دې مخکې ویلي چې یوازې وسلوال مخالفین په نقشه کوي. د سوریه دولتي رسنیو د غوطة الشرقيه په سیمه کې د تلفاتو په اړه ویلي چې له هغې سیمې د دمشق پر لور یو توغندی ورویشتل شوی و چې په پایله کې یو ماشوم وژل شوی او اته تنه زخمیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په غوطة الشرقيه کې لږ تر لږه څلور لکه وګړي اوسي. دا سیمه له 2013 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د ځواکونو په محاصره کې ده. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ مسؤول ویلي دي چې په غوطة الشرقیه سیمه کې وضعیت له کنټرول د وتلو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په سیمه کې د ژر تر ژره کراري غوښتنه کړې او ویلي دي چې د ملګري وګړو وژل باید بند سي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په مسکو کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د غوطة الشرقیه سیمه د النصره جبهې د وسلوالو تر واکمنې لاندې ده. سرګی لاوروف وویل چې د سوریې د حکومت له پوځه غوښتنه سوې چې تهاجمي عملیات بند کړي څو د هغه په وینا د بشري مرستو رسولو ته په سیمه کې موقع پیدا سي او وضعیت یو څه کرار سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غوطة الشرقیه کې د یوې میاشتې اور بند ټینګېدو لپاره هڅې روانې دي. جبهة النصرة د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. له بل پلوه د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اچ آر مکماستر د جمعې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې نړیوال امنیتي کنفرانس ته وویل چې په سوریه کې رژیم په ملکی سیمو کې د حملو لپاره له کیمیاوي وسلو کار اخیستو ته دوام ورکړی دی. اچ آر مکماستر پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د سوریې حکومت مسؤول وګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ترڅنګ د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمیر ادارو هم په روسیو کې د سوریې پر حکومت تور پورې کړی چې په جګړه کې د ملکی خلکو امنیت ته پام نه کوي او په ځینې مواردو کې د کلورین غاز استعمال کړی دی. د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمیر ادارو ویلي دي چې د سوریې رژیم په ځانګړي ډول په ادلب شار او په غوطة الشرقیه کې پر ملکی وګړو د کلورین غاز چې وژونکی خاصیت لري استعمال کړی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم اسمت څاروان له یو جالب مطلب سره.
ناسا د یوې داسې ترجخ چټکې البته په جوړولو بوختره چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت په هر ساعت کې نږدې 1.3 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایر سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترجخ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترجخ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
افغان لزابل خرخیم څنګه چې ان شاء الله تعالی امید شته چې سرزنې کال وهم د آبادی د خوشی او کالی ولی متاسفانه چې روس خو واورسته د خو له بده مرغه د خاک افغان ولایت او د غزنی سره تړل شوی لاغې مستد شوی او فکر راته نشي کېدای ملي هازه مرکزی او ولایتي ادارې د خمو یو خاصه چې دغه لارو ته یو توجه وکړي تر وو په معمولی ورختنو په معمولی واور سره مستدې نشي. اوس خو واور هغه مونږ د چمتو نور د اما ترانسپورت باندې ماتل شوی متاسفانه چې دا لارې هغه مر خراب دي چې هیڅ توجه نه د تاسو په معمولی ورختنو سره هم هغه مستدې او هغه کې مشکلات راټکی او د دې سیمې د خاکبان خلک راتګ نشي کول. خاکبان د سولې سولید چې لري رسمور د خرایل باندې راغلي دي او خلکو ته مشکلات جوړیږي کتر روزګان او د شوفان او د سنگي مارشي او د اجي او د جاغوري او د نالاري هم ټول څخه کومه غلي دي. بل هغه دغه پیغام نشر کړي او مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې سره به ستاسو اداره یو بحث کوي چې السلام به احترام اپوان خاکبان
د لوګر ولایت په اذر صالح کې وروړه دا کوم سرک چې منځور شوی دا د دې په خېدلو پیسې ورغلي وي یو درنیم سوال کړو په ورغلي وي په درنیم سوال کړو کې 15000 روپو کار نه سوروره واري وري دلی د صالح ته یې مرکز پورې کلینیک ته سي هسپتال ته په خو دې خېدې تو یې ګیو خوږ ډاکټر ما څنګه سلای شي جریګانې ټولي روغ منګر شفای کلار موږ د خوند بدل کې ټول وروړو مقامات ته د اهله کوم چې پیدا سنته الکی و سلام
بله السلام علیکم سیف لخوص لایز خبر کوم زه په جلاس او تر سیف اشرفغانی احمدی باندې غږ کوم چې د خوص د نوي کمانډان پر اتک سره د خوص وزه بل یو ورځ څخه د کنټرول لاندې راځي. زه له ولسمشر څخه هیله کوم چې امنیت نن خوست کې مقرر شي. زه تر ډېره مننه کوم له ولسمشر اشرف غني څخه چې موږ ته یې داسې شخص سره معرفي کو خوسته.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
ازادي راډیو ته واګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان سیمه ایز ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي چې د سمنګان لپاره نوي ټاکل شوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د دې ولایت پخوانی والی عبدالکریم خدام چې د ولسمشر فیصله یې نه ومنلې هم د هغه د معرفي په مراسمو کې حضور درلود. په جلال آباد کې په یوه چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په لسګونو زره افغان کوچیان د پاکستان لخوا د بې پولې د بندېدو له امله په خوست ولایت کې له لوګې سره مخامخ دي. دا خبره د قاطع په وړاندې مبارزې په نوم د یوې فرانسوي ویم رسندوی ټولنې مشره کړی دا ویل دي چې شاوخوا 200,000 افغان کوچان په خوست ولایت کې په سخت ژمي کې بند پاتې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په یو ورځنۍ نړیوالو سیالیو کې د بالرانو لمړی مقام خپل کړ. پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نیول شوی. دا پیښه پرون رامسته شوې ده. د سویډن د پلازمېن سټاکهولم د خونړۍ حمله تورن په محاکمه کې حاضر شو او ویل چې دغه حمله د دې لپاره کړې و چې سویډن دې ته اړ کړي چې د اسلامي دولت څخه د ریزي ډلې په وړاندې له جګړې لاس واخلي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب سټ www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپور نړۍ خبرونه وصل وسالوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. افغانستان د زیمبابوي سره د 2 شلوریزو 5 ورځنیو لوبو لړۍ په بریا سره پای ته ورسوله. افغان لوبډلې په وروستیو ورځنۍ لوبه کې زیمبابوي ته په لوی توپیر 26 منډو ماتې ورکړه او د 5 ورځنیو لوبو لړۍ 4 وګټله. له دې وړاندې په 2 شلوریزو لوبو کې هم افغان لوبډلې زیمبابوي ته ماتې ورکړې وه. په دغو سیالیو کې زیاتره افغان لوبغاړي ښه وځلېدل، خو راشد خان چې په دغو سیالیو کې د توپ اچونې تر څنګ ښه توپوهنه هم وکړه د سیریز غوره لوبغاړی ونومول شو. د دغو سیالیو هدف د کرکټ نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو ته چمتووالی ښودل شوی چې په مارچ میاشت کې په زیمبابوې کې پیلېږي. په کابل کې د 12 کلنو نه د کم عمره لوبغاړو د فوټسال غوره لیګ سیالیو کې 4 لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې د اردو د ځوانانو لوبډلې د کارتی آریانا لوبډلې ته 6-3 په پایلې سره، په دوهمه لوبه کې د هندوکش شمال بې لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته 6-1 په پایلې سره، او په دریمه لوبه کې د امید اتحاد لوبډلې د علي سجاد لوبډلې ته د 6-3 په پایلې سره، او په څلورمه لوبه کې د استقلال لوبډلې د کوثر لوبډلې ته 6-3 په پایلې سره ماتې ورکړه. او په سولې کوریا کې د ژمنی اولمپیک پر روانو سیالیو کې ناروی د 28 میډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. ناروی تر دې مهاله 11 د سرو زرو، 9 د سپینو زرو او 8 د برونزو میډالونه ګټلي دي. له ناروی وروسته جرمني د سرو زرو د 10، د سپینو زرو د 6 او برونزو د 4 میډالونو سره دوهم، او کاناډا بیا د سرو زرو د 8، د سپینو زرو د 5 او برونزو د 6 میډالونو په ګټلو سره دریم ځای کې قرار لري. د سویلی کوریا په پیونگچانګ ژمنی اولمپیک سیالیو کې د 2 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې د فبروري تر 15 نیټې پورې دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو ته واګست. په کونړ ولایت کې د ولسی په نوم یو له شوراګانې جوړ شوی چې کولای شي د جرمونو د پیښودو په مخنیوي کې ګټورې ثابت شي. روح الله انوري د دغو شوراګانو د جوړېدو له محفله یو رپورټ جوړ کړی او د چارواکو څرګندونو باندې پیلېږي.
کونړ والی وحید الله کلمزی غونډه ته ویل د ولسی پولیسو جوړې شوې شوراګانې دند لري چې د ولس استونزې راټولې کړي، دولتي چارواکو سره د حل په منزور شریک کړي او هم د پولیسو د چارو څارنه وکړي.
دوی په څنګ دې کې چې د ولس نظریات راټولوي، د مسؤلینو سره د پولیسو د اجرااتو پاکله، د امنیت تامین پاکله، د فساد مخنیوي پر اړه شریکوي. همدغه سه د پولیس پکړنو باندې نظارت کوي، همدغه سه د مختلف حوادثو د مخنیوي په باره کې د وقایع عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي.
والی وایي که ولس او پولیس په شریکه کار وکړي او د امنیت په ټینګښت کې یو د بل ملا وتړي، نو شته ستونزې له منځه تللی شي.
دا منم چې د موږ امنیتي د پای ځواکونه کوشش کوو، وینه نظرانه کوي، ولې هغه عمده عنصر یې د تاسو ولسو همکاري ده. په نهایت کې به پولیس او ولس یو وي، یعنی د پولیس کړنه به د ولس د خوښې مطابق وي، د پولیس اجرات به ولس د نږدې څاري. ډیری هغه ناخوالې د منځه ولاړې شي، هغه نیمګړتیاوې به ډکې شي چې تر اوسه موجودې دي.
مولوی عبیدالله بهاري ویل په ژوند کې تر ټولو ستر نعمت امنیت دی، او که امنیت نه وي هیڅوک په آرامه ژوند نشي کولی. نو موږ ټولو ته اړینه ده چې د امنیت په تامین کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړو.
که امنیت نه وي زمونږ او ستاسې ماشوم تعلیم نشي کولی، زمونږ او ستاسې زمیندار زمینداری نشي کولی، د ملک دارنګي چارې په مخ نشي وړل کېدلی، زمونږ امام او زمونږ ملا په خپل جماعت کې صحیح عبادت نشي کولی. چې د ملک قانون پلی شو، امنیت راغی، نورونو زما استا سوکالی دی، زما استا بچی به په آرامي تحصیل به رواني، پوهنتونونه به فعالي، ادارې به فعالي، عبادت خانې به فعالي، مدرسې به جوړي. خو چې ما او تا د دولت سره همکاري نه کوو، د نظام مننه نه کوو، د نظام حمایت نه کوو، نورونو په هغه صورت کې هیڅکله د پولیس د لاس نه امنیت نشي راتللی.
په کورنیو چارو وزارت کې د ولسي پولیسو د ریاست مرستیال سامدل بڼوال وویل دوی په ټول هیواد کې د ولسي پولیسو 306 شوراګانې جوړې کړې چې په کې د خویندو په ګډون 18,000 تنه کار کوي.
306 شوراوې لرو، په دې کې 18,000 نفر په ټولو ولایتونو کې تنظیم دي، چې دا پولیس خلق شي او خلق پولیس ولس چا سره نه وي هغه هیڅ وخت پرمختګ نشي کولی.
هغه ویل د ولسی او نورو پولیسو په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو پروسې مالی ملاتړ د یو ان ډی پی په غاړه دی، او هغوی ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکي کې به هم خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. قومي مشر خان پاچا ازادي راډیو ته ویل دوی د خپلو پولیسو او حکومت ملاتړي دي.
معلوم دی ملک خان پاچا سرکانو ولسوالۍ قومي شورا رئیس. افغاني ولس او زموږ ټولنه په دې پوهېدلې ده چې زموږ بل چرته د سایه ژوند نشته، ساتمونه تېرېږي. دا مو وطن دی او د آبا او د اجدانه راته پاتې دی، په دې به خپل ځان قربانو چې د ولس او پولیس سره یو شي نو دولت پیاوړی شو. هغه په ټولنه کې چې موږ کوم پولیس لرو، هغه پلار لري، ورور لري، ماما لري، کلی لري، خور لري، خورې لري، هغه کولی شي دغه ټولنې نه هغه منفي معلومات په اسانۍ سره ځان ته راجذب کړي.
خلک وایي کله چې بهرني ځواکونه په کونړ کې موجود وو جګړې ډېرې وې، خو له کومې ورځې چې هغوی له کونړه وتلي ولس افغان ځواکونو سره مرسته پیل کړې او ورسره امنیت ښه شوی دی.
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نه هم نفذاتی کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې اول ځنې کورنۍ د رویبارۍ پر مهال لنجونو سره ناسم چلند کوي، لکه مشران ښځې چې کله کور ته ورځي نجونو ته ډېر ګوري یا ځینې وخت توندې خبرې ورته کوي. دغه ډول چلند په ناواده کړو نجونو څه ډول اغېز لري؟ د رویبارۍ پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي او څه ډول چلند وشي چې هم رویباران د نجلۍ په اړه معلومات وکړي او هم نجلۍ خفه نه شي؟ دغه خبرونه چې مسعود نیازی جوړه کړې، زه ناجیه صاحبه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په اکثرو افغان کورنیو کې دا دود دی چې له واده مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ لیدو ته ورسي چې رویباري بولي. د رویباري لپاره اکثرا د هلک د کورنۍ مشران ښځې د نجلۍ کور ته ورسي او نجلۍ ګوري. که نجلۍ خوښه شي نو له کورنۍ رویباري کوي، او که خوښه نه شي ځینې مېرمنې بیا داسې چلند کوي چې په ځینو مواردو کې د نجلۍ د خپګان سبب ګرځي، لکه رویباران د نجلۍ او د هغې د کورنۍ په مخ کې یو بل سره پټې خبرې کوي چې سترګې هغسې دي توره ده، زوی مې ښایسته ښځه غواړي، خوښه مو نه شوه، که داسې وایي ښه به وه. دا ټولې خبرې د نجلۍ په روحیې منفي اغېز کوي. همدا ډول ځینې مشرانې ښځې چې کله زوی ته ښځه ګوري نو چې چیرې پیغله نجلۍ ویني ساري یې له نورو سره تبصرې پرې کوي او یو ډول یې نجلۍ تر نظر لاندې وي. خو تر کومه چې لیدل شوي اکثره نجونې د مشرانو مېرمنو له دغه چلند څخه ځورېږي او ښه احساس نه کوي. د موضوع د لا روښانه کېدو لپاره زموږ همکاري مسعودی نیازی د کابل ښار ښځینه پارک ته تللې او هلته یې له یو شمېر ښځینو سره خبرې کړې دي.
درنو اوریدونکو، د کابل ښار یو خزینه پارک تراغلی يم. دغه تزمن ګڼ شمیر خويندې دي، غواړم د موضوع په اړه له دوی سره له بیلابیل اړخونو خبرې وکم. دلته تزمن ګڼ خويندې دي، له دوی سره به خبرې وکم. خو تاسو نوم راته وای؟
زمانو نظیفه جلالی دي، د کابل ولایت اوسیدونکی.
تر اوسه مو واده نه ده کړی؟
نه، تر اوسه مو جره.
طبعا په یو کورنۍ کې چې پیغله نجلۍ اوسي اتمن ځینې خواستګاران ورپسې راځي. تاسو په دې اړه که راته ووایئ چې تاسو پسې چې کله خواستګار راځي، اول خو مېرمنې راځي، نجلۍ ګوري، کله چې مېرمنې راځي تاسو کور ته، تاسو څه ډول احساس لرئ لومړی چې څوک درپسې راشي؟
زه شخصا ډېر د بد احساس سره مخامخ کېږم، په دې باندې چې هغوی مثلا ډېر د نجلۍ سیرت ته نه ګوري، هغوی لیاقت او استعداد ډېر په پام کې نه نیسي، فقط د هغوی نظر دایي چې د نجلۍ څیره څرقم ده. صحیح ده، که چیرې زموږ په خوښه باندې نجلۍ پیدا کېږي نه، بیا لازمه نه ده چې هغه ځینې نژدارې خبرې وکړو، ځکه چې هر انسان ځانته شخصیت لري.
مننه نظیفه جانې، که ته د خپل شخصي تجربو راته وایې، تاسو کره چې کله مېرمنې راځي څه ډول احساس کوي؟ غواړي ورشي، هغه چې ورځي هغه وخت کې د څه د ډار احساس کوي، خوښېږي چې ورشي؟
زه خپل یو شخصي تجربه وایم، هغه دا چې داسې یو ورځ وه چې زموږ کره مېلمانه راغلل او مورجانه دوی مې ویلې چې نو د چای تیار کړه او راشه. د مرکې په خاطر باندې راغلی دي. زه چې هلته ورغلم خو ستړی مې شي او داسې شیان مو وکړل، نو ما وغوښتل چې د هغوی د احوال څخه یو څه ډېر پوه شم چې څوک دي هغه خلک. هغوی مخامخ همداسې راته ویلې چې دا څومره سپین سترګې ده. د دې سره چې ما خپله کوم بد نیت نه لرله، فقط ما غوښتل چې کوم کورنۍ ته چې زه آینده کې ورځم هغوی زما لیاقت لري نه لري. دا یو زما بده خاطره وه چې تر اوسه یې زه هیرولی نه شم. دا فتن داسې احساس مې وکړل چې نور زما خوله ګونګۍ شي، او همداسې ووتلم چې تقریبا دوه درې ورځې زما خپله روحي حالت مې سم نه و.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسه، سلامت اوسه. اوریدونکو، د پارک بلې برخې ته راغلم. زمونږ یوه بله خور ده، غواړم له دې سره خبرې وکړم چې دا د موضوع په اړه څه وایي، په دې برخې څومره ستونزې لیدلې، په دغې په اړه به راته خپلې تجربې ووایي. سلام خورې، تاسو نوم راته وایي؟
سلام، زما نوم سونا ده، یکتت اوسیدونکی یم او مطالمه یم.
تا پسې به هم ځینې مېرمنې راغلي ستاسو کور ته، که په دې اړه راته ووایي چې څه ډول یو احساس لرې؟
یو عجیبه احساس لرم، نو ویره او استرس لرم. کله کله خو خپله زه خپله بیخي مېلمنو ته ځم، نه مور مې ما په زوره لېږي او چې لاړه شم، نو کله یګان څوک خپل په خبره نه پوهېږي، هر شی چې د خولې نه ووته وایي نو وایي. او بل د دې دپاره نه ځم، ځکه چې دا څوک چې درته راځي نو هغوی ډېر درته داسې په ځیر ګوري. د دې دپاره نو ته د تاثیر لاندې ځي، هغوی ته سم کتلی نه شي، نو چې څنګه دا داسې ګوري، خبرې کوي خپل منځونو کې، پسپس کوي، هغه کوي. نو د دې دپاره، او بل د دې دپاره که نه چې دا ښځې په اوله ورځ باندې تاسو خپل کور ته راځي، در باندې خبرې کوي خپل منځونو کې، پسپس کوي، که د دې زوی دې وکړه او کور ته لاړه شي نو بیا خو به بېخي هر شی په خوله کې چې راځي وایي به.
ستا ویل چې د نورو کورنیو ته چې په دغه برخه کې باید دوی څه وکړي چې نجونې بالاخره دغه د واده په مسله کې یا د خواستګارۍ په مسله کې زړه تورنې نه شي، دوی یو ډول علاقه پیدا کړي؟
کله چې نو ښه کومه کورنۍ د کوم چا لیدو ته ځي، نو باید ښه سمه توګه ورسره خبرې وکړي، او داسې که جلۍ خوښه شوه، که خوښه نه شوه، خپل منځونو کې پسپس ونه کړي، بیا خپل کور کې هر شی چې وایي وایي، او دې وایي. داسې هغه ونه کړي چې جلۍ د همدا اوس نه زړه تورنې کوي، هغه کې نو لی ته د دې په دې نظر ونه ګوري چې هغه ته که اخلي یا کوم شی بل کوي. نو د دې لپاره باید ډېر په تمه شي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ستاسو.
دل تزمنگا یو خورد چراغلی د پارک تور بشم لدی سره به خبرې وکومه چې دا د موضوع په اړه څه نظر لري. تاسو منوم راتوي
نرگس
چانه کده خواسکاری د دوران دی راتوي کنه هغه وخت چې ته څوک در پس په مارکر اغلی او د شخص ته ورکولې سره قوم او غخذ او استبارکه څه ویلې په دې اړه کلګ راتوي
باید چې د جنجن په خاطر باندې چې خلک خبرې کوي خزي چې راشي وګوري چې الله دا جنې خسته ده ترګي خسته دي پختانه خسته دي نه دي په دې کې چې دونه بلټون کوي نو باید چې الکم خلک وګوري عدالک نن پختنه وشي چې دالک سره قبالک دي نو چې راغلي اوس ټول براته غتلې چې دا په لار کې چې مطلب ما خو غتلې به چې وتري چې دا سم زی خراب زی دا خسته ده بدرنګ ده مور پلار می پختنه نه کړه دالک نه چالک سره قمالک دی زی ورکړل
اوس دز وان څنګه دا کله چی ورکړل دا خوشاله دي شخص سره دا شخص سره قم ده
نه نه هیڅ وخت زدي سره خوشاله نه مې دا متاد زندگی مو سره خراب شو او چی پختنه کړی و اوس باندې زندگی دې خراب نه وي
ډیر زیاته مننه
تشکر تاسو
او ایتن کو دلته د پارک بل څنډه ترغلم زمنګ ازنی خويندې ناستي دي سننه مشرانه معلومي غتمن منګورګان لري او زامنو ته به خزي کړي زه په ورشم له دوی راپم پښتنه کوم چې دوی کله خواسګاری تزي کوم ټکی په پام کې نيسي دلته زمنګي وترور ناسته ده لدی سره به خبرې کوم تاسو مونږ راته وتروري
زمانم زرمینه
څنګه دا تروري زامنو ته به ودونه کړي منګورګان لري
او شکر دی و نن ګور لرم
څنګه دا ترور ته چې کله خواسګاری ته تللې کنه ویت تا ول چواته مې ورته کړې ان ګور لري کوم ټکی دی په پام کې نیول جلې چې د خوخوله هغه چې تا نظر لاندې و کوم اړخ دی ورته کتل
ولا اول خو خو اخلاق ډیر ضرور و چې وای وګورم او تعلیم او تربیه هم چنانم داسې بیا نو خیس یو خدایي شاید نو چې خدای پاک د چا په تقدیر کې کړی هغه د خیسته خزه به کني تعلیم او تربیه به چې اتمه ضروری به چې ولري دا جنو کني
ډیرو جنو سرمن خبرې وکړه دوی د شکایت لره چې دغه ترور نه یا مشرانه چې دوی په سپ خواسګاری راځي ډیره دوی ته ډیر ګوري یا ځینی خبري ورته کوي کنه چې هغه مناسب نه دي دوی کور ته چې ورسي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ تاسو چې کله لاړی څه ډول برخورد مکو یو چا په سپ خواسګاری زئی انجلۍ ته څنګه ګوري
نو اره مور غواړي چې خپل زوی ته خخزه وکي تعلیم یافته خزه وکي خیسته خزه وکي خو مقصد د څه تهدید نه د جنوکان نه ډیر د پورته وخته نه ګوري خپل بداو مقصد دی وکي مقصد جنوکان دی نه زیات دسه ناقه خبرې دی ورته نه کوي د دې بایس کیږي چې دا جنوکان دی واده نم زړه تور نشي بل مایوس شي په ژوند کې به روحي تکلیفونه او ډېر خلک دسه نارامه واغدي بس نه دغه لپاره به چې دا کار ونی کی
نیمه نړۍ د افغاني خزی د ژوند رښتینه انزور
درنو اوریدونکو دا چې د روی باری په مراسمو کې لنجلی سره بد چلن او په خصوصي مسایلو کې خبري لروانی په لنجلی سمره تر فشار لاندې راولي او پر اتلونکو ژوند کې سمره ناوړه تاثیرات غورځوي افغان ارواپو استاد شرف الدین عظیمی په ډیړه ځنی سپارښتنه لري
ډیری میرمنې او ډیری نارینه راځي د جلی د خاصګاری په بانه یا د جلی د خاصګاری په دود جلی ګوري اندامي ګوري تحقیري سپکیه په اصطلاح ډیر محرم خصوصیتونه ګوري یعنی اوغنه تحقیقات یا اوغنه اجازه څنګه لري کوي او یو ډول لکه د مال پستر ګورته ګوري دا ټول هغه موارد دي چې متاسفانه ډیر غیر مستقی دي او واده د آینده واده بدبخته کوي دغه ډول برخوردونه ډیری نجونې له واده نه ډاروي ډیری نجونې له واده نه صرف منصرف کوي ډیری نجونې خود کمبینی پیدا کوي یو ډول د ځان په اړوند د حقارت احساس کوي او عقده پیدا کوي پر نفس اعتماد کمیږي له ودونو نه محفلونو نه صرف نظر کوي خوشحالي له منځه ځي نشاط له منځه ځي ټولنیز اړیکې په ټوله کې خرابیږي
دا چې په اسلام کې د رویبارۍ مراسم په څه ډول دي آیا رویبارانې دا حق لري چې له نجلۍ سره داسې چلند وکړي چې اوس په افغاني ټولنه کې کیږي په دې اړه به له دیني عالم مولوي محمد الله سید زاده خبرې واورو
نو دا یو منل شوی حقیقت ته چې موږ ته دین او شریعت را پګوته کړای دا هغه دا چې مهم او اساسي نقاط هغه دي چې په نظر کې اوسړی ونیسي مسلمان چې کله غواړي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کینو په دې کې بعد اول دی هغې اسلامیت ته بیا دی هغې سیرت ته او بیا دی هغې هغه اقتصادي اړخ ته هم توجه ولري چې څو چې په اقتصادي اړخ له دوی انډول سره برابر وي او انشاءالله چې هغه سي زندگی به بی خوف او بی خطر او بی مشکلاتو بی ستونزو بی. اکثر کورنه دی چه دی جدهی پا انتخاب که لدی افراد نکار اخلی، یا باوی چه سترگی وڑی وی، یا باوی غطی وی، یا باوی شنی وی، یا باوی توری وی، یا باوی شونده داسی وی، پزه داسی وی. دا حقا خبری دی چه دای مسلمان تا نخوایی، زکا چه هر مخلوق خدا است کرده دا او حقا خالق پروردگار عالم دا. کچیر ده او سوک ده چا پا خلقت که عیب لطوی او غی که عیب باسی دا پا حقیقت که ده خدای پا موجوداتو که عیب استل ده چه دا خپلا حتی ده شرک که سرحت رسیگی او ده شرک خپلا لوی گناه بلکه کفر ده. نو لدیو نا پرهیزشت نا پا کار ده مسلمان تا او نباید داسی بکی چه ده مال پا حیز یا ده مطا پا حیز ده او انسان او مسلمان قیمت یا باید ده اوتا که.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
و گووریدون کو سلام مظاهرو ته خوب نه ایتللی زاخده چی نه یاستللی وس خو په مظاهرو کې احساسات دومره قوی او شدید وی چې بدل بیرغونه پکې سوځول کیږي. مثلا مظاهره دی و هیواد په ضد وی خو بیرغ دی بل بیچاره او بی گناه هیواد پکې سوځول کیږي. د خبرونې په پایل کې مو دی یوې مهمه حکومتي ادارې جلسې ته بیایو چې خبر شي حالت څه روان دی.
نن غواړم د تاسو په موجودیت کې د لیسنس معیارونه وټاکم ترڅو وکولای شو عدالت تامین او حق حقدار ته وسپارم.
صاحب دا خو به ډیر ښه کار وشي، خو په څه ډول؟
مقصد مې دا دی چې د لیسنس ورکولو په بدل کې خو اوس هم پیسې اخلو، خو کوم معیار پکې نشته. مثلا له هر چا څخه 200 یا $300 اخلو، خو له دې وروسته غواړم چې د هر چا د صحي وضعیت له مخې معیار وټاکم.
مثلا په څه ډول؟
مثلا داسې چې روغ سړی وي لاغه به $100 اخلو، او که یو لاس یا یوه پښه نه وي لاغه به $200،
او که دوه لاسونه نه وي او یا یې دوه پښې نه وي
آفرین لاغه به $400 اخلو. که څوک په یوه سترګه ړوند و لاغه به $400، او که په دواړو سترګو ړوند و لاغه به $600 اخلو.
نو چې په دواړو سترګو ړوند وي هغه به ډریوري په څه ډول کوي؟ دا خو ماته جرم ښکاري.
چې په دواړو سترګو ړوند وي ډریوري به یې زوی کوي، او له جرم څخه یې ځکه مې ویرېږه چې که بیا چا پوښتنه وکړه ورته وبه وایو چې له لیسنس اخیستلو وروسته ړوند شوی. د همدې لپاره به یې په لیسنس کې روغتیایي حالت نورمال ولیکو.
رئیس صاحب، په دې ډول به هم د هر چا د لیسنس اخیستلو ارمان پوره شي، او هم به مو د ډالرو اخیستلو ته بانه جوړه شي.
هو چې داسې ونه کړو ورځ په ورځ د پیسو اخیستلو لارې بندېږي.
صاحب، په موږ او تاسې څوک نشي بندولی، وایي د ګوډي لار په ژرنده ده، نو د موټرونو او موټروانانو لار هم په موږ ده چې هر څوک یې له موږ نشي خلاصېدلی.
سمه خبره دې وکړه.
مقصد پام ووی چې د لارې په سر چاته لاسونه نیسی.
نو څنګه به وکړو صاحب؟
لومړی موټر او موټروان ګوښه کړی، بیا یې له خوږ ګوتې نه ونیسی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام، دا څومره ناوخته راغلی؟
صاحب، دفتر ته را روان وم چې یو زورور موټر ودراوه، او راته یې وویل چې پرون دې ولې زموږ موټر ته لاره نه وه خلاصه کړې. ورته ومې ویل زه پرون له دفتر هم نه یم وتلی، بل څوک به و. سړي باډیګاردانو ته امر وکړه چې دی لا اوس هم د عذر پر ځای ژبه راسره کوي. وهې نو صاحب، دومره یې ووهلم لکه ډول. اخیر ترې وتښتېدم. تاسې خو مې دا ډډې وګورئ صاحب، ته کشنې دي
نه مې دي درته ویلي چې له زورورو سره یو دعا مه کوئ، چې هم ولیده ځان تر نه ګوښه کوي. زورور ته څوک ونه وهي لاسې بخار کوي.
نو ما خو هېڅ لیدلی نه و، هېڅ مې پېژندم نه.
اوس دا شکر وباسه چې ژوندی ترې راغلی. ځه موږ به قصور له دې عامو خلکو نه وباسو، بیا وایي چې ترافیک ظلم کوي
او په دوی چې کېږي هغه نه یادوي.
ځه خیر ده، دا خو وي پکې نو، خو پام ووي چې کوم لیوني ته لیسانس ورنه کوي.
صاحب که یې له نورو ډېرې پیسې راکولې هم ورې نه کو.
ورې کوي، لیونیان خو له زورورو بد نه دي.
مدیر صاحب که نه وي روغتون ته به تللی وې، اله دې راته ښه نه ښکاري.
د لویې لارې نوکري لرم، هغه نشم پرېښودلی چې هغه د تداوي پیسې خو پکې بوت کم.
لږ احتیاط کوه چې په غوسه یې د پیسو اخیستلو په وخت کې بی انصافي ونه کړي.
څو ورځې مخکې د تورو ښیښو موټرونو د سپینولو کمپاین روان و، خو ځینې مخالفت کوه او خفه و. له همدغسې یوه مخالف چارواکي سره مو مرکه کړې ده چې معلومه کړو ولې د تورو ښیښو له سپینولو سره مخالف دی. صاحب کلمړی ځان راوپیژنئ نو خوشحاله به شو.
زه په لویه شورا کې د لوی کلي د خلکو استازی بانډار ګل خان بانډار یم.
ښه صاحب، ډېر ښه. موږ اوریدلی دي چې ته اته د تورو ښیښو موټرونه له ځانه سره ګرځوې، دا د څه لپاره؟
دا نو د امنیتي ضرورتونو له امله، ځکه کله چې له کوره راوځم په یو موټر کې ناست یم، او چې بیا څو متره لاړ شو بل موټر ته خیژم، او چې څو سوه متره نور هم لاړ شو نو بیا بل موټر ته خیژم، او په دې ډول په لږ وخت کې څو موټرونه بدلوم را بدلوم.
د دې لپاره چې مړ نه شي؟
هو، او د دې لپاره هم چې ټپي نه شم.
خو حکومت امر کړی دی چې د ټولو هغو کسانو چې د موټرونو ښیښې تورې دي باید سپینې شي، او تا لا تر اوسه هم دا کار نه دی کړی، ولې؟
دا ډېرې لتونه لري. مثلا یو خو موږ د خلکو استازی یو، او چې د خلکو استازی په امن کې وي لکه دا ټول خلک چې په امن کې وي. بله خبره خو همغه د امنیت خبره ده، او له دا ټولو مهمه خبره دا ده چې نه غواړو چې موږ عام خلک په موټر کې ناست وویني.
ولې؟
د دې لپاره چې بیا خلکو ته عادي کیږو او رب مو له منځه ځي کوم مو چې په خلکو دی.
نو تاسو خو د خلکو استازی او باید له خلکو سره نږدې ووینئ، او خلک مو هم هر وخت ولیدلی شي.
سمه ده، موږ د خلکو استازی یو، خو موږ هم کارونه او مسؤلیتونه لرو. له حکومت سره کار کوو، له چارواکو سره مشورې لرو، تفریح او سفرونو ته هم ضرورت لرو، هغه هم ترسره کوو، او د خلکو له استازو سره هم ګورو.
نو چې داسې ده د موټرونو ښیښې مو ولې نه سپینوئ؟
درته ومې ویل چې خلک مو ونه ویني.
نو چې ومو ویني څه خبره ده؟
د موټر کار دی، کله سړی پکې ویده وي، کله یو ډول ناست وي، کله بل ډول. نو موټر خو د سړي شخصي حریم دی، او شخصي حریم خو باید خوندي وي.
حکومت وایي چې په تورو والا ښیښو موټرونو کې مخدره مواد او نور خطرناک شیان انتقالیږي.
زه خپله خو یوازې ځان پکې انتقالوم، او که بیا هم څوک شک لري نو تلاشۍ ته تیار یم.
او د تورو ښیښو سپینولو ته نه یې تیار؟
نه، تر هغو چې ریښتیا مجبوره شوی نه وم نه یې سپینوم، او که فرض کا شیشې راته سپینې کړي نو بیا بل کار کوم.
څه کار کوي؟
د موټرونو ښیښو ته پردې نیسم.
او که پردې هم پرې نږدي بیا څه کوي؟
بیا نو د مربوطه مقاماتو د استجواب او استضاع لپاره د وکیلانو لاسلیکونه راټولوم چې ورته معلومه شي د خلکو د استازو د موټرو شیشې سپینول څه عواقب لري.
وس د غبرک شیرم باورې.
کله به داسې اوف کړ چې تاوې پلارې مل دی او یا یې کور غرق شوی کوم خونړی سیلاو کې، بیا به کړچ کړچ شو د تیز او تیز ټایپینګ، او بیا به آه وخوت له خولې لکه ځیګرې تور سکاره سوی وي. خو چې معلومه شوله له درې څلورو سره په یو وخت چت کولو، له درې څلورو سره یې مینه کړله او درې څلورو ته یې د خپلې پاکې مینې غبرګ قسمونه خوړل. خو چې معلومه شوله له درې څلورو سره یې په یو وخت چت کولو، له درې څلورو سره یې مینه کړله او درې څلورو ته یې د خپلې پاکې مینې غبرګ قسمونه خوړل. دا فیسبوکی عاشقان او فیسبوکی معشوقې او فیسبوکی مینې نه کوم سرحد منی، نه اندازه پیژني او نه کوم قانون ته محتاج. بس وړاندې درومي او په مخ وی روان، بس وړاندې درومي او په مخ وی روان، وخت تیروي زړه سوځوي خو څه ته لاس نه رسي. پردي عکسونه دي په خپل فایل کې او وخت په لغته وهي او وخت په لغته وهي.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.